it, just go to our Facebook page at VOA1, The Hits.
Şimdili Margaleri.
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبی او هنری خبرونه
ویدم کو سلام په دې هیله چې جوړ او سوکال اوس د نن شپې په ادبي خبرونه کې درته په دسیوي مهمه موضوع غږیږو او د سیوه مهمه پوښتنه ساتي ځوابيږي چې تاسو په قراتو د امریکا غږ آشنا رادیو په پښتو فیسبوک باندې مطرح کړی ده همدارنګه هم د ټلیفون للارې څو واره په خبرونه کې مطرح کړی ده هغه دا چې یو څوک څنګه کولای شي لیکوال شي نو د لیکوالۍ سره د مینوالو لپاره حاضر دی چې نن شپه په همدې موضوع بحث لرو الا دا چې د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ قدرمن اوریدونکو په دې وروستیو کې د لیکوالۍ اصول تر سرلیک لاندې کتاب چاپ شو په دې کتاب کې ازمن په اصطلاح ویم چې د الف نه نیولې تر یا د لیکوالۍ اصول په ګوته شوی سره لدې چې د لیکوالۍ په اړه په پښتو ژبه کې ډېر کتابونه چاپ شوي او لا هم چاپېږي خو په دې اثرو ایوانی وکداده چې د پوانتون استادانو او څېړونکو د خپل علمي رتبو او پروژو لپاره لیکلي او مفاهیم یو څه رسمي اداري او پیچلي چې عام لوستونکو ورنه په اسانه ګټه نشي اخیستلی خو د دې لړۍ نوې کتاب د لیکوالۍ اصول میږي چې استاد ګلرحمن رحماني لیکل د کتاب لیکوال وایي چې د کوم علمي رتبې او پروژې لپاره نه بلکې لالوستونکو او زده کړیالانو د لیکوال جوړونې لپاره د خپل تدریسي موادو او په دې برخه کې د خپل پخوانیو تجربو په اساس د اثر لیکل دا چې لیکوالي د پانتونونو ادب پانځي کې رسمي مضمون دی باید لزده کون کی سره پوره مرسته وکړي چې لیکوال شي نو قدرمنو اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې په دې برخه کې مرسته ترلاسه کړئ او لیکوالۍ سره مینه لرئ نو اول دا چې د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ خبرونه واورئ بل دا چې د لیکوالۍ اصول کتاب تک لاسرسی پیدا کړئ دا بم خئ او کله نو د لیکوالۍ اصول پر کتاب باس یوازې پروانه ادبی خبرونه کې نه ختميږي راتلونکو اونۍ همدا وخت بیا هم پات باسته په ادبی خبرونه کې دوام ورکو کتاب کې ډېر خبرې دي چې باید باسه ويوشي نو دا باس باید عمل لري خو اوس لپاره باس و د کتاب د لیکوال او د بغلان پانتون د ادبیاتو پانزي د استاد ګلرحمن رحماني سره پایل کو رحماني صاحب ستړي مشي ډېر مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو بلنه منل ده او په دې مهمه موضوع د بحث لپاره په ادبی خبرونه کې را سره یست او ور سره پوښتنه به مطرح کوم هغه دا چې د لیکوالۍ اصول خو ډېر خبرې دی پکې که په فایل کې د کتاب یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې مهم ټکي چې د لیکوالۍ اصول جوړي او په کتاب کې ورته اشاره شوې ده هغه کومې برخې دي مهرباني
ډیر مننه اسنا صاحب د لیکوالۍ اصول په ټوله کې څوار لس سفر کې لري څوار لس پسونه لري چې هر سفر کې تر ډیره پورې د مبتدي لیکوالو لپاره یا د هغو لیکوالو لپاره چې نوي د ډګر ته راځي هم ځینې لارښوونې لري او هم ځینې عملي بیلګې لري خو د نورو علومو د لیکوالو لپاره یا له ادبیاتو پرته د نورو لیکوالو لپاره بیا ځینې تخنیکي مسایل هم پکې وړاندې شوي دي مثلا پرې کې د پراګراف جوړښت یا مثلا د اوسنۍ ټولنیزو شبکو سره یا د خالص شبکو سره د یو شاد مخامخ کېدو پر مهال هډې ته لیکنه چمتو کول یا بیلابیلو رسنیو ته چې د شانر ډول او ژبې علاقه مختلفې وي په لومړي سفر کې تر ډېره پورې د لیکوالۍ پر موضوع مخاطب او ټولنیز اغیز او یوسف املاوی شاه خبرې شوې دي. په دوهم څپرکي کې بیا تر ډېره پورې د لیکوالۍ د فایل سرچینې راغلي چې تر ډېره په مطالعه او مشاهده او تجربه باندې ولاړه ده، او لوستونکي ته دا وړاندې کوي چې تر موضوع او مطلب موندلو وړاندې چې مخاطب په اړه فکر کېږي او څومره هغې ته ارزښت ورکوي. په درېیم څپرکي کې بیا هم دا ډول د لیکوالۍ او فرهنګ پر اړیکو باندې بحث شوی دی. د لیکوال په فکر باندې لیکونکي مزاحمتي اغېزمن او اغېزناک لیکوال په همدې ډول د لیکوالۍ د ټولنیز رسالت او د لیکوال د ټولنیزو مسؤلیتونو تر ډېره په لیکوالۍ کې د اوږدو د ستونزو په بحث شوی دی. په همدې ډول بیا یو بل څپرکی داسې دی چې د یو امریکایي لیکوال ویلیام سترانګ د پراګراف بندیو یا پراګراف جوړونې پر اصولو باندې خبرې شوې، ځکه چې په دې برخه کې ما د لیکنې په برخه کې له ځینو انګریزي یا بهرنیو سرچینو څخه هم کار واخیسته. یوه بله مهمه خبره بیا ساده لیکنه ده چې څنګه موږ وکولی شو له خپل ژوند نه لیکنه پیل کړو، د لیکوالۍ ژبه څنګه غوره کړو، محدودیتونو نه محدودیت څنګه ځان وساتو، یا تر ډېره پورې له اکتبي شو او ادبي غلاو څخه چې متاسفانه په اوسنۍ لیکوالۍ کې د لیکوالۍ لپاره یو مضر عنصر دی. بله مهمه خبره د لیکوالۍ د روزیدنې لارې چارې دي چې موږ څنګه کولی شو په لیکنه باندې روږدي شو، عادت شو، او کومې برخې دي چې موږ له هغې څخه لیکنه راپیل کړو. او دلته دا ویل شوي دي چې لیکوالي د شاعرۍ په څېر کومه فکري پدیده نه ده چې موږ د الهامونو یا تر ډېره پورې د ریاضت او د نوشېبو په تمه شو، بلکې لیکوالي تر ډېره یو فکري کار دی او هر څوک کولی شي چې لیکوال شي، خو دا چې څنګه لیکوال شي، ښه لیکوال شي یا نه شي،
دا بیا ګرانه خبره ده. موضوعاتو ته هم اشاره کړې ده په دې کتاب کې چې زه فکر کوم هر اوریدونکی چې همدا شی وسه غږ اوري دې ته لیواله دی چې خپرونه ادامه پیدا کړي او تاسو نه یې واوري. په کراتو کراتو په ادبي خپرونه کې کله چې په شعر بحثو اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه دا پوښتنې مطرح کړې وي، څنګه یو څوک کولی شي چې لیکوال شي، کوم اصول باید مراعات کړي او څه باید وکړي؟
ډېره مننه. اصلا د یو چا د لیکوال کېدو لپاره مهمه دا ده چې ژوند تر کومه حده پېژني. کله چې څوک ژوند ونه پېژني نو هغه د خبرو لپاره څه نه لري، او په حقیقت کې همدغه خبرې یا شفاهي وینا ده چې په لیکنه اوري. خو دا هغه مهال کېدی شي چې ته د ژوند څخه یو عکس او درک ولرې. ما په تېر ځواک کې یادونه وکړه چې موږ معمولا د لیکوالۍ لپاره درې سرچینې لرو، چې یوه تر ټولو مهمه یې تجربه ده، او بلم دا خپله مطالعه ده. څه چې د لیکوالۍ لپاره په ټولنه کې څه پیدا کوي هغه بیا ستا په مطالعه ولاړ وي، نور افار به ګوري او بالاخره په دې کې به داسې موضوعات راځي چې ستا خوښي وي یا به د نقد وړ وي یا به ستا اقدار افاره وي، بالاخره یو څه به لیکي. دوهمه برخه په ژوند کې یا څه ډېر شیان وي، نه تجربې، مشاهدات وي، نو همدغه مشاهدې چې ته ګوري بالاخره غواړي نور هم په دې په دغه لیدنه مشاهده کې راشریک کړي، غواړي دا تصویر چې ته په خپل کلي ښار او ژوند کې وینه نورو ته یې شریک کړي، نورو ته یې وړاندې کړي چې د مشاهدې په اساس لیکنه ولاړه ده. بله مهمه خبره ستا تجربې دي. کله کله یو انسان نه غواړي چې دغه تجربې په یوه فردي چوکاټ کې راایستاري شي، غواړي عمومي اجتماعي بڼه ورکړي، ټولیزه بڼه ورکړي چې نور خلک یې ولولي، بالاخره هغوی هم له هغه ستونزې سره مخامخ نه شي، دی ورسره مخامخ شوی یا هغه بریاوې چې دی د ژونده لري دا نورو ته وړاندې کړي. نو دغه یو دغه مثلث دی چې بالاخره یو چا ته د لیکوالۍ لپاره د تحرک او دعا احساس ورکوي او هغه په خبرو راځي. تر څو چې یو څوک په خبرو را نه شي، د خبرو لپاره یو څه ونه لري نه شي کېدی. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځان وپېژني او دا خبرې له ځانه راپیل کړي، ځکه په ژوند کې ته د ځان استازی او ته د ټولنې یو فرد یې. خو مګر کله چې لیکوال کېږي، لیکنه کوي، ته په یوه ټولنیزه ژبه باندې بدلېږي. خو دا حاله کېدی شي چې ستا مشاهده، تجربه او مطالعه موجوده وي، له دې درې عناصرو پرته هېڅ نه شي کېدل.
تاسو یې وایئ چې د درې عناصرو پرته لیکوال کېدی نه شي. مثلا یو څوک مطالعه نه لري، یا ورته زمینه نه ده برابره، یا علاقه نه لري هېڅ مطالعه نه ده کړې، یا مشاهده ته خپل متوجه نه دی چې څوک وړیا مشاهده محدوده ده، خپل کور کلی تر ساتای مشاهده محدوده ده، مگر غواړي هماغه تجربه شریکه کړي، هماغه تر لوستونکو پورې ورسوي، ځکه چې پراخ لیدلوری نه لري، مشاهده لږه ده. دوی څنګه کېدی په کوم چوکاټ کې کولی شي چې خپل نظر تر نورو پورې ورسوي؟
پدې کتاب کې ما دې بحث اشاره کړې ده چې یو مې د لیکوالې زبانه ترجمه وړاندې کړې چې یا په سلا سات جوړونه چې هر څوک نشي کولای په لیکوالې کې سات جوړ کړي. مثلا موږ په پښتو لیکوالو کې ځنې داسې کسان لرو چې کدیغې نوم هم ورنه لري چې هغه ټول شهرت هم لري چې مګر یو پراګراف هم د هغه خلکو ته وړاندې چې خلک پوهېږي چې دا د چا لیکنه ده. شاید یوه ډېره ښه بېلګه یې استاد شپونی چې د ده نثر خپله د ده د ده هویت خلکو ته څرګندوي بیانوي. خو مګر د شپون صاحب موضوعات ته وګورې کره ده چې هغه یو نړیوال لیکوال و، یو نړیوال شخصیت و، نړۍ لیدلی سړی و. خو مګر د ده د لیکنو موضوعات ته وګورې د کندوز د چاردارو یا د کابل د ځنو پیښو یا په امریکا کې د ژوند د ډېرو وړو وړو شیبو انځورونه دي. نو که اوس یو څوک دا دعوه کوي چې د ده تجربه هم تر وړوکي چاپېریال پورې محدوده ده یا واړه موضوعات یې کړي دي، شاید دا ډېره دقیقه بهانه نه وي. خبر اصلا په طرز او لیدلوري کې ده چې ډېر واړه موضوعات څنګه لیدلوري نه بیانوي، یا هغه ټولنیز پیغامونه چې واړه نورو ته یې ورسوي څنګه په نورو اغېز پرې باسي او ژوند ته یې ځي. دلته مهمه خبره دا ده چې یو څوک چې ژوند ته یې ځان ته یې پام نه دی څنګه په هغې غږ کولی شي او بالاخره خپل ځان ته یې ځیر کولی شي. نو لوی لیکوال یا مستقر لیکوالان کله کله د ژوند ډېرو وړو شیبو ته هم لوی ارزښت ورکوي یا معاصر ارزښت ورکوي، یو چا ته د لارښود او څراغ حیثیت ورکوي. دا د لوی لیکوالو ځانګړنه ده. خو مګر دغه وړې شیبې خوندي کول یا د ډېرو وړو ځینو پیښو لیکل بیا لوی لیکوالانو ته کله کله سوجي ورکوي. ډېر لوی آثار یا ځنې مهم کتابونه داسې دي چې هغه د ځینو وړو لیکوالو په لیدلورو اجتناب کړی او بالاخره هغې دي چې ما دا الهام د چا نه اخیستی، یعنې لویو کسانو ته الهام ورکړی. نو خبره دا ده چې دغه د ژوند استازولي د خپلې ټولنې استازولي باید سړی وکړی چې په ځانګړي ډول اوس چې خواله شبکې یا نور د نشراتي د نشر یا د خپرېدو وسایل ډېر زیات شوي، نو هر څوک کولی شي یو څه ولیکي. خو دا چې څنګه لیکنه هغه بیا د نفس او یا دوهمه مرحله ده چې سړی بیا پرېکړه وکړی شي او سکونه یې زیات شي، هغه د فکرونو د فکر مسالې پکې راواخلي شي، یا بیا د لیکوالي په علومو کې اختصاصي شي، ځکه چې دا یوازې له ادبیاتو سره تړلې مسله نه ده.
دغه درې موضوعات که څوک په نظر کې نیسي د لیکوالۍ لپاره تجربه ده، مشاهدات دي او مطالعه ده. آیا د سیاسي لیکوالۍ یا عاطفي موضوعات که څوک په لیکوالۍ کې رانغاړي یا رااخلي په دې ټولو کې اصول یو دي د لیکوالۍ؟
خو په لیکوالۍ کې د ګرامر او لیکلو د ژبې خبره ده. له ژبې سره چلند تقریبا د ټولو لیکوالو یو شی ده. یوازې ادبي لیکوالۍ یا ادبي لیکنه کې یا څه سړی وایي په هنري نقد کې موږ هلته د تخیل او تصویر یا ځینې نور دغسې عناصر لرو چې د شاعرۍ له نړۍ سره تړاو لري. خو مګر د املا او انشا اصل کې ډېره مهمه خبره ده. لیکدود او معیاري ژبه چې دا هم یو بل اصل دی، دا تقریبا په ټوله لیکوالۍ کې هغه چې د اقتصادي علوم وي، د طبي علوم وي، حقوقي علوم وي، یعنې په اصطلاح کې د کتاب سره تړلې موضوع وي، د کتاب سره تړلې موضوع یا ټولنې ته د کتاب د وړاندې کولو موضوع وي، نو دا داسې اصول دي چې په ټولو کې مراعاتېږي. مثلا د جملې یا نحوي جوړښت یا کښت په دغه کتاب کې ما هڅه د تورو له لیکوالۍ نه شروع کړې ده، چې د تورو لیکوالي، بیا د کلمو لیکوالي، بیا د جملو لیکوالي، د پراګرافونو لیکوالي او بیا د دوی ترمنځ پخلای نه. مثلا پراګراف یو داسې موضوع ده چې تقریبا په عمومي په ټوله لیکوالۍ کې باید رعایت شي او هغه خپلې ځانګړنې پکې رعایت شي. مثلا جمله ده، جمله په هره ژبه کې شتون لري او په هره ژبه کې د هماغه د لیکل اصول دي. یا بل مهم ټکی د دوی لیکنه کې دي، په لیکوالۍ کې چې کله کله د لویو معناګانو د بدلون سبب ګرځي. لیکنه کې نه یوازې په علومو کې بلکې د نړۍ په هره ژبه کې خپل ځای لري، خپله کارونه لري. خو هلته چې د اړوندې ژبې د اصولو له مخې رعایت شي او بالاخره معناګانو ته یو ډېر سالم او مسیر چوکاټ وساتي، چې دا اصول باید په عمومي لیکوالۍ کې د ټول علومو په ژبه کې رعایت شي.
بله، تاسو خپله وساتم دغه کتاب کې څومره مخاطبین په نظر کې نیولي دي په دې لیکنو کې چې د لیکوالۍ د اصولو غوندې یو مهم کتاب، یو مهم پیغام تر لوستونکي پورې ورسېږي، هغه څو چې علاقه لري چې لیکوال شي هغه پرې پوه شي.
ډېره مننه افنا صاحب، زه صدا واب له یوې بېلګې راپیل کړم. ما کله په پوهنتون کې د لیکوالۍ مضمون یا د لیکوالۍ د اصولو مضمون تدریسوه، تقریبا دا مسائل اول ما په اصطلاحي ولا لابراتوار کې څنګه یو څه ځای دی چې کړي دي مثلا دوی ته مې کورنۍ دندې ورکړي سیمینارونه مې ورکړي ځینې موضوعات مې ورکړي ما دوی ته وویل چې په تاسو کې ډېر تکړه زده کوونکي شته خو مګر هغه خپل فکر په اخته کې داسې بیانولی نه شي لیکلی نه ده چې دوی به د لیکوالۍ مهارت نه لري مګر څنګه چې دوی چې دومره پوهېږي نه خو مګر دغه مهارت یې ډېر قوي دی ډېرې لوړې درې متخصص کړه نو هغه مثال زه وړاندې کوم دوی فکر کوه چې استاد به دغه سوالونه راولي چې بیا به تعریفونه وي د لیکوالۍ په دنو تعریفونو دنو اصولو به خبرې مګر ما چې لومړی سوال راوست ما ورته لیکلي وو چې ژوند څه دی یوازې درې سوال وو چې لومړی سوال همدغه وو چې ژوند څه دی دوی ټول حیران وو او بالاخره هغه د نقل موضوع نه وه پکې یو بل ته حیران کتل نو ما دوی ته وویل ما احساس تاسو تر اوسه ژوند نه پېژنئ یو بل ته هر څه وګورئ خو مګر تاسو یو بل ژوند نه شئ کولی ځکه موږ ته تاسو څه داسې تاسې د خپل ژوند استازی یې ډېر ښه خبرې ما ته دوی کولې د چا راته وویل چې زما تیمور اوښکې دي چا به راته وویل چې استاده ښه یې چا به راته وویل چې ژوند زموږ ټولګی دی چا به وویل چې ژوند ټوله ده یعنې دوی به راغلو نړۍ وه چا په کې ډېر خپل شخصي رازونه لیکلي وو هغه ساتې چې ما کتلې کله کله به بېخي دی دوی هغه رانه هېر شو فیصله به دیسرو کې داسې څنګه دي وروسته یو واسین ما ته راغلی وی چې استاده د لومړي ځل لپاره ځکه چې حیران وم چې دا لومړی ځل دی په دې څلور ویشتو پنځه ویشتو کالو کې ما ته یو چا وویل چې ژوند څه دی ما په دې اړه هېڅ فکر نه وکړ چې ژوند څه دی دا یو ډېر سخت سوال وو او ډېر ډېر مهم سوال وو نو څنګه ډېر چې دا تجربه وه پاتې هدف په ما دا وو چې دوی په خبرو راولم کله چې دوی په خبرو راشي بیا ډېر څه بیانولی شي ډېر څه لیکلی شي او یو هغه ویره ورنه لري کمپنۍ ته کله مهمه ستونزه دغه فایل او اسناد به او دغه ویره ده آیا زه به څه ولیکلی شم او به یې نه شم لیکلی هغه زما په ذهن کې څه دي دا به د دې وړي چې رښتیا ونه لیکل شي دغه ویره لري کول چې هغه ته دغه د لیکوالۍ د ویرې پاڼه هم تقریبا یو دولس اصول وړاندې شوي چې موږ ولې ویرېږي
پنځم او بهي چې زه باید ځوم مثلا زه باید آشنا وم زه باید رحماني وم هغوی ته سلام هغوی په خپل ځای کې ښه کار کړی دی یوه دا مهمه خبره ده بل هغه په موضوع باندې د حاکمیت خبره ده چې کله کله موږ یو څه بیانوو پر هغه موضوع باندې اصلا حاکم نه وو فکر کوم چې دا به بیان نه شي کړلی یو بل مهم ټکی دا ده چې فکر کوم چې دا موضوع په دې اړه کې نه دی چې دا یې بیان کړی شو یا یې بیان نه شي کړلی په دې باندې کله کله موږ تر ډېره پورې ټکنی وو او بل مهم ټکی چې متاسفانه په افغانستان کې رواج دی هغه له کره کتونکو څخه ویره ده یو څوک چې څه لیکي دلته له بعده مرګه چې دا د کره کتنې بحث دی خو زموږ کره کتنه کله کله ډېره ملا ماتوونکي بالاخره دومره د هڅونې عنصر نه لري چې یو چا ته ووایي چې دې بلا بهتر شي نو دغه د کره کتونکي ویره هم کله په د مرتدي یا هغو لیکوالو چې فیل کوي حاکمه وي د هغوی نه هم ډارېږي چې بیا په میوه ټکوي یا په اصطلاح
درنو اوریدونکو د لګزر نو وروسته بیا هم بحث ادامه ورکو مون سره اوسه
یا کورونا وایرس د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولای شو د دې ناروغي د خبرېدا د مخنیوي لپاره د هغې څخه کی مراد کړي اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د شل ثانیو لپاره پرېږدي د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه شپېته سلنه الکول ولري هم کار اخیستلی شي دویم هر کله چې له کوره بهر وای په خپل مخ خوله پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وینځلي لاس مه وایئ. دریم هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي، هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
قدر مناوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه ادبی خبرونه اورئ. په خبرونه کې د لیکوالۍ په اصولو د استاد ګل رحمان رحماني سره بحث لرو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د ادبی خبرونه اوریدونکو یاست.
د کور ودانې رحمان خدای او دې سره داش منه کوم چې د دې کتاب د منځپانګې په یو یو اصولو به په دې ارزي چې باید باسو شي دا د اوریدونکو غوښتنه وه چې په بار بار غوښتنه کړې ده. د لیکوال ټولنیز مسؤلیت ته په دې کتاب کې څومره اشاره شوې ده او څومره هغه مسؤلیت دروند ښودل شوی دی؟
بله، ډیره پرځښتنه ده. اسنا ما مخکې چې لیکوالي اصلا د فکر د بیان یا د علم د رسولو یا د علم د ټولنیزولو یا د انفرادي د رسولو یو تر ټولو مهمه وسیله ده. موږ ډېر لوی عالمان لرو، ډېر ښه مباحثین دي، ډېر ښه بحث دي، ډېر ښه ویل کړي، مګر که فکر ته ورته ووایي چې همدغه وینا او همدغه معاویزه یا همدغه بحث که لیکه دي ډول وړاندې که چې هم ابدي شي او هم نورو ته ورسېږي، په دې وخت کې متاسفانه چې ډېر څه کنه وي. زموږ ډېر دغه عالمان شته چې هغوی لیکوالانه دي له لاسه مه ورکړي، یا یو بل دغه څوک نه دی پیدا شوی چې د دغه ویناوې مخبحثونه ولیکي یا یې نورو ته وړاندې کړي. چا پلکي وه دغه مسله ده. او بله مهمه مسله دا ده چې دغه د عامه پوهاوي مسله یا د آزادي مسله ده، چې لیکوال تر نورو خلکو یو پوه سړی دی، خبره ما همدې پوهېږي، یو څه ورسره دي. دا باید خلکو ته ورسوي، د خلکو د ملي وستابه، د ټولنیز غم، هغوی کې د سولې، د مفکورې یا د مثبتو فکرونو د ایجاد یا ژوند ته د هڅولو یا د ژوند د ښکلا او د بیان یا تر ډېره پورې د فکري لیدلوري یا د عامه ذهنیت د بدلولو لپاره پیدا شته کولی. تاسو پوهېږئ چې په یرغلونو کې یا سیاسي نظامونو کې ډېر ځله نظامونه لیکوال ګوماري، د دې لپاره چې لکه دې او سیاسي اغېز او د حکومتي پالیسیو نه وړاندې په ټولنه کې عامه ذهنیت برابر کړي، هغوی باندې کار وکړي، چې متاسفانه هلته د لیکوال له قلم او رول نه د ټولنیز رسالت خلاف منفي استفاده کېږي. نو څومره چې همدغه سې منفي اغېز لري او نظامونه ورته احتیاجي په مثبته برخه کې چې ډېرته لیکوال هغه د خپل ایماني وجداني مسؤلیت له مخې خپله دنده ترسره کړي، ځکه چې یو څو کاله ټولنه رامنځته کولی شي، او هغه خپل مسؤلیت چې د یوه انساني او عالي ټولنه ده، بالاخره د انسانیت او خواخوږۍ مینه عامون دي، عامه پوهاوی دی، علم رسول دي، او د فکر دغه د جنګ پوهاون دي، پوښتانه شي، او بالاخره روښانه سلام دي. دا د لیکوال په اړه چې لیکنه کوي کولی شي.
بله، مننه رحمان صاحب. کله چې د لیکوالۍ اصول یو لیکوال مراعات کړي، خبرې به څومره تاثیر ګذاره؟
بلکل، موږ یو بحث لرو چې هغه د معناپوهنې یا سیمانتیک دی، یا په لیکوالۍ کې د پیغامونو د رسولو خبره ده. څومره چې موږ تر ډېره پورې د لیکوالۍ دغه اصول مراتبو، په حقیقت کې زموږ پیغام پوچه کېږي، ډېر عام فهمه کېږي، او د لږو سړي خلکو هغې باندې پوهولی شو. یعنی دغه تېروتنې که موږ وبښئ، دغه اصول که موږ له ژبنیو تېروتنو ژغوري، همدغه څومره زموږ پیغامونو او هغه زموږ مفاهیمو یا زموږ هدف ته پیاوړتیا ورکوي، یا زموږ خبره اخلي کوي او مستنده کوي. او تر ډېره پورې د یو بل شاه یا د مخاطب برداشت یا اخیستنه هم د هغې څخه ډېره معیاري وي، او په ښه ډول یې پوهولی شو. یعنې که چېرته مخاطب پوهولی هغه زموږ خبره درک نه کړي، نو بیا که ډیره زیاته لیکنه هم یا اصطلاع کتابونه هم ورته وړاندې کړو، نو موږ ته څه په لاس نه شوه چې لیکوال لپاره څه همدغه مهمه ده چې په مخاطب کې د خپلې اغېز لیکنې اغېز څنګه ترلاسه کولی شي، هغه په خپله ټولنه کې هغه خپل پیغام څومره په معاصریت سره تطبیق کړی دی. دا تطبیق او دغه معاصریت ډیره د لیکوالۍ د دغه اصولو یا د هغه ژبنیو جوړښتونو په رعایت یا لري چې اړه لري چې څه مراد که څه هم دلته یوه بله مسله دا ده چې لیکوالي هنر دی، دلته ما یو بحث په دې باندې کړی دی لیکوالي علم دی که هنر دی. ګنې بحث ترڅ بیا ما دا ویلي دي چې که یو 50% په هنر پورې اړه لري، خو مګر یو 50% یا 50% علم هم دی، یعنی په دې کې هغه د هنر برخه هم ګډه ده. دا د هر لیکوال په هنر پورې اړه لري چې دا د معیارونه او دا اصول څومره په هنر سره دی هغه ته وړاندې کړي، ځکه دا وچ کلک قیدونه نه دي چې دا په کې رایسات کولی شوي دی. یعنې دلته به دی د خپل علمیات او مسلک او هنر دواړو څخه په پوره ډول ګټه اخلي.
زما د یوې پوښتنې ځواب تاسې مخکې تر مخکې ځواب ته هغه دا چې که چېرته د لیکوالۍ اصول مراد شي، څومره یو لیکوال خپل پیغام په آسانۍ تر لوستونکي رسولی شي او څنګه خپل هدف په کتاب کې پاولی شي. نو مننه تاسې هم په دې رڼا واچوله. استاد زه دا بحث راټولومه نه، خو تاسو نه مننه کوم د زړه له کومې چې په دې خپرونه کې راسره وي. راټولومه په دې نه چې زه یې نتیجه ګیري وکړم چې لا بحث زموږ پاتې دی نورو خپرونو ته، او دا به ادامه ورکړو تر څو د کتاب منځپانګه هغه څوک چې کتاب ته لاسرسی نه لري او هغه څوک چې علاقه لري چې باید د لیکوالۍ په اصولو پوه شي، د هغو دپاره به د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي خپرونې له لارې تاسو نه د کتاب د منځپانګې په اړه معلومات سره شریک کړو. ډیره مننه استاد عبدالرحمن رحمان چې د امریکا غږ آشنا راډیو ادبي خپرونه کې وغږېدی. قدرمنو اوریدونکو، بحث کوم دی چې نه ختمو، راتلونکي کې به هم د کتاب د منځپانګې په هر چپتر یا په هر برخې د استاد سره تر هغه وخته بحث ولرو چې تاسو ټول کتاب ولولئ. نو د اوس لپاره قدرمنو اوریدونکو، د استاد نه ډیره مننه او تاسو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو ادبي خپرونه مو واورېده. تاسو د خدای مل شي. استاد تاسو نه ډیره مننه.
ډیره مننه.
تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نہ لگے د چا دس رو لگے ل دے شکنا ستا دس لو او طوفانو نو پم یو اسویلے دے در لے گلے غاڑم ستا د چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے غاڑم حسن چون دخلے وستل کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نہ لگے دچا دسڑو لگے لی دے شکنا جنت نے متنو نظار زدر توگی پ جہاں جانم ستاد دو زخل لڑمانو توبا زدر تدا لڑمانا جانم دل تد گیڑ دو زخت اشگر زو حل تشو ستاد دو زخنو خشاک دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خورات نمو زان تور کو آنو سپن پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نلوگے دچا دزڑو لگے لدے شکنا ستا د سنگینو فیصلو نا قربان ولی حیرانم کم قانونو منم تو خود خپل کارون پس مکا منڈی زد پسر باندے کارونو منم ستا پر ازا زمار ازا دربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چبل خامار پا خزانو اوینم آخر انسانم سنگ غلے شما را ڈک شوز لو ایسا را ولے